آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
احمد چی برگم خبروان تشرخلی ل ترکی سره د طالبان و روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپی دا موضوع مودل ته د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې د سیشن بی پورس د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشی پلاوی ترکی ته ولاړ. ترکیه چې د طالبانو حکومت د نورو هیوادو په څیر پرسنت نه دی پیشندلی، لاغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماتانو هلته کار پیل کړی او په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو قربانه ده. د ملا برادر په مشی پلاوی په افغانستان کې د پانګونې په پار په ترکیه کې په یوه غونډه کې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې د ترکانو پانګونې ته څومره زمینه برابره ده؟ ستونزې څه دي؟ هیلې او امکانات څومره دي؟ په خپرونه کې به دا سوالونه له میلمنو سره شریک کړم. د دې بحث لپاره مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومن ته بلنه ورکړې ده چې د ملا برادر په مشی پلاوی سره ترکیې ته د سیشنبې په ورځ ولاړ. د بحث اقتصادي برخې ته د کتنې لپاره مو د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزي ته هم بلنه ورکړې ده. د قضیه سیاسي اړخ به تر ډیره د امریکا د ویسکانسن پانتون د استاد نجیب آزاد سره وڅېړو. همداراز به سیاسي اړخ د چارو له کتونکو سید زاکر شاه سادات سره شریک کړو. د میلمنو هرکلی کوم. البته ځینې میلمانه لا تر اوسه پورې په خپرونه کې نه دي راسره وصل شوي، هغه میلمانه سره سره دي. له هغوی سره به بحث ته دوام ورکړو. آزاد صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. د ترکان ستاسو په باور له افغانانو څه غواړي او طالبان له ترکیې څه غواړي؟
سلامونه درنه تاسو میلمنو اوریدونکو ته. د ترکانو د طالبانو اړیکې په تېرو شلو کلونو کې، که څه هم په تېرو شلو کلونو کې مخامخ اړیکې نه وې، لکن یو ډول غیر مستقیمه اړیکې وې. هغه ځکه چې په تېرو شلو کلونو کې څومره نظامي بریدونه چې طالبانو په ائتلافي ځواکونو باندې یا د ایساک یا د ناټو په ځواکونو کوله، د هغه څخه ترکیه مستثنا او په ترکیې ځواکونو باندې بریدونه نه دي سوي. او د دې تر څنګ په دغه اواخرو کې کله چې د متحده ایالاتونو ځواکونو د وتو بحث راغی او د هوایي ډګر د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې بحث رامنځته سو، نو هغه ته هم ترکیه مخ سره ودانګل او د پاکستان په منځګړیتوب یې طالبان سره هغه مهال خپلې اړیکې پیل کړې. بیا په تېرو دوو کلونو کې ولیدل سوله وخت نا وخت ځینې وختونه چې د طالبانو مخالف سیاسي ګوندونه یا هر نوم چې ورکو الله بشرا روان سوله د جنرال دوستم او مخکې خو دې خلکو په ګډون باندې، نو هغه ډول چې یو توقع و چې په دې هواد کې یا د هواد له ادرسه به پراخې غونډې دی ولري، حتی لاریونو پورې هغه اجازه هم هلته ورنه کول سوله. بیا د سفارت هم طالبان ته سفارت هم وسپارل سو. خو تر ټولو مهم بحث چې راځي کله چې د متحده ایالاتونو د طالبانو د اړیکو بحث راځي، هر هغه ناسته چې د طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ په مستقیم ډول سوي ده، دا اوس یوونه وړاندې چې ټام وست په دوه کې د سر ناسته وکړه، دغه سفر همیشه په خپل سفر کې ترکیه همیشه لرلې ده. ټام وست تل ترکیه ته لومړی تللې ده. هلته نه یوازې چې د افغانانو سره کار کوي، چې تجاران وي، بلکې د ترکیه د دولت سره هم کتلې دي او د افغانستان په قضیه کې ترکیه یو ډول خپل اعتماد یې اخیستی ده. دا امکان لري چې د امریکا د مخالفت سره سره د ترکیه د ملا برادر کوربتوب کې به داسې حال کې چې د طالبانو پر ډیری مشرانو د ملا برادر په ګډون باندې د سفرونو بندیزونه شته. اوس ترکیه د طالبانو سره څه غواړي؟ لومړی ټولو مهم بود همدغه دی چې په تېرو سلو کلونو کې خو د دې اړیکې خورا ډېرې وې. یو بریس دی نه دی سوی دوم بحث دا دی چې ترکیه په افغانستان کې لکه د سیمې نور هیوادونه خپل نفوذ غواړي. ترکیه هغه لکه د سیمې نور هیوادونه چې د افغانستان څخه په ورته مهال ویره لري، ترکیه هم دا ویره احساسولی شي. ترکیه هم د افغانستان ته نږدې هیواد دی، هلته ترهګرۍ ویره کېدلی شي. داسې ډلې چې په افغانستان کې وسته یا ادعاوې کېږي یا د خپل طالب د ترکیې په وړاندې کارولو امکانات شته چې د سیمې قدرتونه یا مخالف قدرتونه دا کار وکړي. لهذا ترکیه په تېرو دوو کلونو کې نهایت هڅه کړې ده چې طالبان سره خپلې اړیکې هر څومره چې دی وکولی شي همدومره ښې ولري، انعطاف ورسره ولري او دغسې غونډو کوربتوب هم وکړي، دغسې غونډې ورته جوړې هم کړي. لکن چې ځینې هغه سیاسي برخو همدغه ده، اقتصادي هغه لاسراونه به څومره وي، هغه به نور
مهمږي.
خو زه فکر نه کوم چې د افغانستان
مومن صاحب د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومن هم په خبرونه کې را سره مل شو. مومن صاحب تاسو هم شرخلی، ترکیه ته ستاسو سفر څو ورځې نه دی او تر اوسه مو له کومو کسانو سره کتلي؟
زموږ سفر ترکیه ته انشاءالله د یو خاص اقتصادي مقصد په موخه دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونه غواړي چې د ټولې دنیا سره خپل مناسبات جوړ کړي. د افغانستان اوسنی حالت تاسو ته معلوم دی چې هلته امنیت شتون لري او د فساد پر وړاندې باندې جدي مبارزه روانه ده او د رشوت جوړ دی لمن دی رسوي دی او یو ورځ په ورځ پر ورکېدو دی مرمحو کېدو دی د کوکنارو کښت لمن ځتلی دی. افغانستان ضرورت لري چې په سیمه کې د یو ترانزیتي هیواد په توګه په سیمه کې د یو زراعتي هیواد په توګه هم د جنوبي اسیا دپاره هم د مرکزي اسیا دپاره هم د نورو د نړۍ د ټولو مملکتو دپاره غواړي چې خپل ځان خپلې پر خپلو پښو ولاړ یو هیواد یو اقتصادي هیواد جوړ
کړي. هیلو ارزوګانو طرف دا سفر څو ورځنی دی او تر اوسه پورې له کومو کسانو سره تاسو کتلي؟
زرا زما دغه خبره ته نو په دې لحاظ افغانستان غواړي دلته په ترکیه کې زموږ افغان سوداګر ډیر میشتي. موږ خپل د افغان سوداګرو سره او د هغه په ترکیه د سرمایه ګزارانو ته چې بعضې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې ده او نور هم هڅو چې په افغانستان کې خپلو سرمایه ګذاري ته ادامه ورکړي د سفر موخه مو دا ده. زموږ د سفر مخه به انشاءالله په څو ورځې وي. موږ غواړو چې د مختلفو د دې د اتاق تجارت سره او د دې د مختلفو تجارانو سره وګورو او بیا هم غواړو چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي د اقتصادي شورا مشر او د ریاست الوزرا مرستیال سره د افغان سوداګر هم دلته په دوبۍ کې مشي ملاقات به ولري او هم به ترکی سوداګر ملاقات ولري او چې څنګه وکولای شو د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه کې خپل ګامونه واخلو. څنګه کولای شو هغه ټکنالوژي چې پیلن په ترکیه کې د افغانستان کې سره کم دیږي سره کار خو د ترکیه د اقتصادي تجربه څخه څنګه کار واخلو. څو غواړو چې موږ افغان سوداګر په دې لښته کې دي چې خپل ځان ته د کوي پارتنران پیدا کړي او څو وکولای شي په سیمه او کې افغانستان هم یو پرمختللی اقتصادي ملک
مومن صاحب په د دې سفر په ترڅ کې یوازې همدغه اقتصادي غونډې دي چې برخه پکې اخلي او کنه ځینې سیاسي غونډې به هم وي لزینو افغان
سیاسي غونډې کې زموږ کم کار نسته. موږ یوازې اقتصادي خپل موخه لرو او ترتیب به دا وي چې څنګه د افغان سوداګر چې په ترکیه کې وه په د افغان خلکو یا د افغانانو د ټولو افغانانو غوښتنه دا وه چې څنګه وکولای شي چې محترم مجملا صاحب ته تشریف راوړي او د دوی سره وګوري او دغه وکړي دا ټوله د افغانانو غوښتنه.
مننه مومن صاحب. سادات صاحب که تاسو ته راشم سید زاکر شاه سادات له سیاسي اړخه د مومن صاحب څرګندونې مو واورېدې. مخکې آزاد صاحب هم خپل نظر ورکړ. د ترکیه او د افغانستان ترمنځ له اقتصادي اړخه څومره روابط ممکنه دي چې وده وکړي خصوصا په دغه شرایطو کې په فعلي شرایطو کې چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني؟
سلامونه درناوی تاسو ته د پروګرام درنو غډون کوونکو او اوریدونکو ته په ټول کې د خبرو لمخې نیتونه ډیر ښه کاري سپېڅلې ښکاري او د دې سی یو نیت د لوډلو لپاره لومړني قدمونه یا ګامونه چې ضرورت دي هغه په دننه هیواد کې دي او هغه دا ده چې یو نظام د مشروعیت د ترلاسه کولو نه وروسته کولای شي چې دا قدمونه اوچت کړي او هغه مشروعیت چې په دننه هیواد کې لا تر اوسه بشپړ ترلاسه شوی نه دی او نړیوال دی لا په رسمیت نه پیژني. یعنی دا یو ډول ماته دوګونی حالت ښکاري. دوګونی حالت په دې معنی چې هلته لا دا خبره خلاصه نه ده په دننه هیواد کې حاکمیت یعنی مشروعیت خپل لا نه دی ترلاسه کړی په شکل چې لازمه ده، نه په نوي جرګه، نه په لویه جرګه، نه په انتخابات، نه په اهل حل حق. او بلاخره داسې ګامونه اوچت شوي دي یعنی د افغانستان د راتلونکي دپاره دا ښه نیت دی، ډېر ښه ګام دی، خو شرط دا ده چې الته هم باید دغه مسؤلیت ترلاسه شي او ولس او چې کولای شي اول ځان ته داسې یو نظام کې وویني او په دې وویاړي ولس چې واقعي دغه نظام زما استازیتوب کوي. الته ډېر داسې ناخوالې لا شته دي خو زه دې ته په بد نیت نه وینم. دا ښه خبره ده خو شرط دا ده چې لومړیتوبونه ته باید سره اولویت ورکړي. نو موږ نه پاره حیوانات د نننه نیمایي بدن د حیوانات اوس فالج ده، دروازې په خوين دومین د باندې باندې کار نشته، تحصیل نشته. بخنه
وایم مننه مومن صاحب، دغه اړخ ته چې ساده صاحب اشاره وکړه، په دغه اړخ باندې هم دغه د پلاوی چې له کابل ترکیه ته تللی دی فکر کړی دی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ باید په افغانستان کې د نن ناخوالې له منځه تللې ده، خامخا چې مشکلات په ولې ډېرې ناخوالې اقتصادي په ستونزو تاسې وګورئ، په د هرات څخه بیا در تورخامه پرې تقریبا 150 د زنجیرونه وه او د خلکو څخه غیر قانوني پیسې اخیستل کېدلې. ګمرکات کې تاسې په خبر واست چې څه حال وو. ډېر د افغانستان پرمختګونه ډېر دي، خامخا څه نه څه مشکلات په وی دغه د حل لپاره لارې چارې زموږ د معلوماتو له مخې شروع دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه د افغانستان پرمختیا په علمي ډګر کې، په اقتصادي ډګر کې او په اجتماعي ډګر کې رامنځته شي. ولې هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه باید د افغانستان د شرایطو مطابق او د سربایت رامنځته شي. که چیرې شرایط په نظر کې ونیول شي د افغانستان وطني شرایط، او دا زه فکر کوم غیر ناممکنه کار دی. متیر تاریخ هم په دې کې گواه دی او شاهد دی چې د افغانستان شرایط ته سړی ورګي وسني شرایط باید په نظر کې ونیول شي. ولی په اقتصادي ډګر کې اوس زه فکر کوم چې زمينه برابر ده چې نړیوال هم په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي، او دې ته څوک زه فکر کوم چې افغانان نو که موږ رسمیت پیژندلې ته وګورو او نورو څه ته وګورو، بلابا موږ لاس تر زنی لاندې نسو کښېنستلی. په دې خاطر په افغانستان کې تقریبا 40 میلیون انسانان ژوند کوي، دا ډوډۍ غواړي، دا کار غواړي، دا هر څه غواړي. د دې د بسند لپاره خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې ملاتړ لري چې څنګه وکولای شي د افغانستان خلکو ته شیرازي رامنځته کړي. تاسو ګوري افغانستان د یو شه د افغانستان په سیمه کې اوس یو ثبات، یو باثباته کرنسی لري، امنیت تضمین دي، د کوکنارو کښ نه پښکې کیږي. دا هغه د غدي خو بیا هم موږ د نړیوالو د بندیزو سره مخامخ یو، تر دا اوسه هم موږ پیسې په بندیز کې پاتې دي او افغانستان سره نه تسلیمیږي، او تر دا اوسه چې موږ انتقالات کوو یا ترانسفر کوو د پیسو، په دې کې موږ ته مشکلات دي.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب، د محمد صاحب خبرې مو واورېدې. په ورته وخت کې که چېرته افغانان دې ته انتظار کوي چې سیاسي حالات به بهتره کړي شي، نو د سیاسي حالاتو تر بهتري مخکې آیا ممکنه نه ده چې ځینې پانګونې راجلب شي؟ تېره تقریبا یو اونۍ مخکې قزاقستان ته د طالبانو هیئت للی وه، او هلته هم د افغان تاجرانو سره د قزاقستان تاجرانو د شاوخوا 190 میلیون ډالر په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. څه فکر کوئ چې آیا ممکنه نه ده؟
شبه صاحب ګوره، کله چې د افغانستان سلوشن انسانانو د تنوش بحث کېږي، په دې کې هېڅ شک نشته چې هر انسان مسؤلیت لري، هر افغان مسؤلیت لري چې هغه د افغانانو سرنوشت لپاره هلې ځلې وکړي، په ځانګړي توګه هغه کسان چې هغه په واک کې دي. لیکن کله چې فني مسلکي بحث کېږي، حقوقي بحث کېږي، سیاسي او اقتصادي بحث کېږي، نو باید د منطق او دلایلو او هغه ځمکني واقعیتونو په رڼا کې بحث وشي، په دواړو باندې کار نه کېږي. نه، بل دې چې طالبان ګوره مخکې یادونه وسوله، مومن صاحب وویل چې موږ په رسمیت نه پېژندل کېږو، نو لاس تر زنه سکه نه سلی. د رسمیت نه پېژندلو دلایل څه دي؟ دلایل یې دا دي چې څه د نړۍ سره او د افغانانو سره په ولاړ نه ځي. ته مکاتب نه خلاصوې، ته خلکو د کار اجازه نه ورکوې مېرمنو ته، ته د افغانانو په خوښه دولت نه جوړې، ته دا کار نه وکړه. د ثبات په رسمیت پېژندل کېږي، په رسمیت خو نړۍ تا ته بنده نه ده دا سولې. رسمه پیژندل دغه بنده ته خپل ورسول. دویم بحث دا دی، کله چې تاسو نړۍ ته ځئ، ازبکستان ته ځئ، نور هیوادونو ته ځئ، ترکیه ته ځئ، کله چې اقتصادي بحث رامنځته کیږي، هغه ناامني، هغه فزیکي ناامني ده ډېری نړیوالو سترو کمپنیو لپاره سرخوږی نه دی. هغه په افغانستان کې تېرو شلو کلونو کې سخته ناامني وه، لکه نړیوالې کمپنۍ هلته وي. هغه چې څومره که 50 میلیونه ډالر سرمایه ګذاري کوي په یو پروژې باندې، بیا یو لس تر بس هغه خپل سکیورټي مصرفوي. هلته د ناامني بحث راځي، حقوقي ناامني راځي. ته چې نن په ترکیه کې یا په ازبکستان کې ترکیه غټو کمپنیو ته بلنه ورکوي چې په افغانستان کې پانګونه وشي، مومن صاحب همدا اوس وایي زه یې چیلنجوم. همدا تاسو فرمانه کې تاسو د کوم قانون له مخې یو ته داد ورکوي که سبا هغه د یو پانګه د خطر سره یا یا د قانوني ستونزو مخ کیږي هغه به د کوم قانون مخې کومې محکمې ته مراجعه کوي. طالب نن دغه سترو پروژو دپاره د افغانستان د تجارتي محکمې په نوم باندې څه لري او که لري د کوم قانون له مخې پرمخ دی؟ ځکه هلته قانون نشته، کله چې اساسي قانون نه وي هلته وروشي اجازه راکړئ شی بس اجازه راکړئ ما ځای واده کړه. او تر دې هاخوا کله چې موږ د په دننه افغانستان کې د زنځیرونو بحث وکړ، زنځیرونه نه وو امنیتي پوستې وي او تا نامي جوړه کړې وه. همدا زنځیرونه په طالب کې وو، د تلیفوني پایو څخه یې تزور پی سي اخیستلې، باج اخیستی، د خلکو څخه اخیستی. دا جګړه نامي دا شیان رامنځته کوي، لیکن ته قانون وس نه لري. کله چې ته قانون دی وکار لپاره نه لري، ته په هیڅ عنوان په دواو فرمانو باندې نړیوال پانګوال نه شي جذبولی چې هغه چې ستا په هېواد کې پانګونه
وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزي هم په خپرونه کې د واټساپ له لارې راسره دی. خدای دې وکړي اوازونه ګډوډ نه شي، ځکه دغه واټساپ په سټوډیو کې راسره دی. حافظي صاحب ته مو زحمت ورکړی. حافظي صاحب محترم، ستاسو په باور دغه د ترکیه کې به د طالبانو تللی هیئت سرمایه گذار را جلب کړي، پانګوال را جلب کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي په اوسنیو شرایطو کې؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. دا خو د اتاق تجارت پانګونې د افغانستان لخوا او شته تاجران چې کوم چې په ترکیه کې شتون لري، د دې لخوا دا سفر جوړ شوی دی. شاید د هغه تر څنګ د دې سیاسي موخې هم وي، خو تر هغه بریده پورې چې زما همکاران راته وایي، د دې اصلي هدف دغه دی چې د اقتصادي رغونې لپاره دا اول ګام کې افغاني پانګوال پام راجلب کړي افغانستان ته، او دوهم ګام کې د ترکیې چې افغانانو سره علاقه مندي لري د هغوی پانګونه هم په افغانستان کې راجلب کړي.
نو حافظ صاحب، تاسو هیله لرئ چې دا کار به وشي په دې اوسنیو شرایطو کې چې ځینې د پیسو انتقالاتو دا شان هم مشکل دي او په کابل کې واکمن حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
داسې چې یو خو اقتصادي منطق دی چې یو پانګوال خپل پانګونه په دې خاطر باندې کوي چې ګټه وکړي. خپله افغانان چې دي، دوی په عاطفي لحاظ چې دا زما وطن دی او د وطن پالنې د احساس له مخې اوس دې تاجران دي چې ما سره کینی وایي چې په دا دوه کالونو کې $2 میلیون درې میلیون ډالر مونږ ضرر کړي، اما وطن لپاره دا زما دنده ده چې دا کار باید وکړم. دا خو خلک اکثر دننه په افغانستان کې هم پانګونه لري. سبا په اوو بجو باندې شپږ بجو باندې یوه غونډه کیږي، په دغه غونډه کې بصیره کیږي چې څونه د دې سفر مثبت عکس العمل سره مخامخ کیږي.
مننه حافظ صاحب. ساده صاحب، که ستاسو نظر واخلم، تاسو که څنګه مخکې دا خبره وکړله چې دغه ستونزې شته له د افغانستان دننه د قانون او نوري، لیکن مخکې چې مومن صاحب دې ته اشاره وکړه چې په ورته وخت کې افغانستان دې ته ضرورت لري او افغانان دې ته ضرورت لري چې پانګونې را جلب کړي، یعنی سیاسي حالاتو ته باید انتظار نشو، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
ما مخکې مرزا نه وکړه چې نیت خو ښه نیت دی، خو ډېر یعنی اول او دویم او دریمه مرحله چې په خپل هیواد کې اړین دي هغه نه دي کړی، څلورم پتی ته دي نه شي کړی، یعنی غیر مسلکی حرکت دی. په دغه هیواد کې تاسو هغه شرایط او زمينه برابر کړی، دا غي پر اساس یا تاسو کولای شئ چې نور دنیاواله ته هم بلنه ورکړي، یو مسؤلیت الته موجوده، یو قانونیت الته موجوده، یو نړیوال قوانینو په اساس نور ملکونو هیوادونو ته سره قراردادونه ورسپاري یا نور ته بلنه ورکړي چې دا نظر په دغه قوانینو د نړیوال قوانینو سره
ساده سره. خو کفرزن دغه اوس د غایت چې ترکیه ته تللی دی، دوی تاجران او سوداګر ځینې قراردادونه وکړي او دې ته زړه شکي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، بیا څنګه
په دې کې زه هیڅ هغه نه وینم. ممکن ده چې داسې کسان پیدا شي، ممکن ده چې دا چون داسې یو ډول د افغانستان د سیاسي حالات ما ته په خپله دیر یو چکمن حالت اخکاری پا در جمهوریت در سقوط سرسم منگ در سازشون ولی دل مختلف لاسون دی چه کار کهی او مختلف و تیرو پا مختلف و نمون بانده کار کهی امکان لری چه در سیوته هم او خودل شی لیکن تر طول اعلین و مهم ماوی چه دادا چه بخپل امریکی سر دوی که ناستل بیا هم پا قطر که نتیجه تا اونه رسیدل هر چه سر چه دوی ترون بخپل کرده ده و اگه سر پا نتیجه نرسیگی بنا ان چه اگه سر ترون کرده چه پا نتیجه نرسیگی نو تنگ امید یا هیل لری ده دنه چه ده وشه کال نور دنیا وال پا دی خامی که ده اگه لحاظ ویم چه اگه ابتدائی قدمونه دیر ضروری دی پا دنه نحیوات که چه کم شرایط ده پارا ولست ستانه تم ریگ تا غز نبرابره ورده او به هر توب که چه ما باید و در کارونو که او پیجنی را سر معامله او که یا تا بنسج را تا که دی او چود دید او پیجنی پا کم اساس دی او پیجنی دی کم قانون پر بنسج دی او پیجنی نریوال قانون تا تابعه نیه پا دنه نهیواد که دی اساسی قانون نده را پیجندله یو تحصیلات و کار مسائل دی نیمه بدنه دی هیواد دی فلچ تا تلی ده او دی تر طولو چه اغا ناخوال نحل که پا دنه نهیواد که توب که بحر چه ما سر یو معامله او کوی یعنی دا نیت خده اما غیر اصولی و غیر منطقی و حرکت دل بطبره
مننه حافظی سر محترم تاسوی دل پر چی پخ پرونه که لنگ وقت راس رای استی نو لطاسو بسو پشتنی وکم چه فکر کوی چی بیا هم پا دغا شرایطو که چی دغا طول مشکلات شتا کچیر تا دا ترکی سرمایه دارو پانگوانه پا افغانستان تا را جذبیشی مهم څه دي چې په کومه برخه کې د دوی پانګوال څوک وه چې په افغانستان سرمایه گذاري وکړي
اوس یو ته د ترکیې شرکتونه افغانستان کې د پخواست کار کوي لکه ټریپل سیون یو کمپنی دی چې رئیس سلیمان نومیږي هغه په افغانستان کې د کجکي بند جوړ کړی دی هغه رغونی دي بیرته له سره توربینونه یې بدل کړي دي او دا ساحه د کپاسیټي دی بند زیاد کړی تقریبا 100 میلیون متر مکعب اوبه زیاد پیزایی جوز دا دیده غصر سلیمان خان دی چه روز هم و دا غایت که مستون لری او دوی سر حدیزه دی کهی چه یم سو که ولی دا اساسی مشکلات کم چی دی تاسو پی گویجی چه دا اقتصادی ودی لپارا یو سیاسی مناسب بسرت ضرورت دا او نور ترکان با نپیشم سبا معلومیشی چه دوی جمعنه کهی که نیه کهی او که کهی دی عملا کهی که یوازی خالی پخلک کهی ولی افغانان پخلا خو عمل تا دی او کارو بار کهی دو دی وطن دی که ضرر کهی که گتا کهی خو کم پیسی عمل تا دی کارو بار عمل تا دی کارخانی عمل تا دی باید کارو که او دی دی لبرکت تروس پوری با افغانستان قاکی نشتا دی دا ولی مواد هر شی چی دی دی خوراکی مواد سنی ولی تا پوشاک پوری او تا رسوان مواد و تیل او داست هر شی چلو غانستان که پیدا چیشه او دا دی دا غا سوداگر رو برکت دی چی زیر می لیری پانگوانی کری دی
یعنی آفیزی سه محترم آفیزی سه بباشه یعنی ستاسو پا باور باید لامده افغان سرمایه دار و سره چه پا ترکیه کی دی یا تاجران دی لدوی سره باید زنگری خونده و نیشه چه دوی سرمایه افغانستان ته جلب شي او دوی ته ځینې امتیازات باید قائل نشي
خود دا خو یو تفصیلی بحث دی چې باید خلک چې د سکتور په استازیتوب حکومت سره باید وغږېږي چې د پنوم د پابلک پرایوټ پارتنرشپ پر بنسټ دوی خپل منځ سره جوړ راسي او ځینې امتیازات دوی حکومت ته ورکوي ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي خو ژوند په هر صورت دوام لري په افغانستان کې که حکومت په رسمیت پیژندل شوی که نه کنه ای پیژنده شوی بیا هم خلق پارت ضرورت لری کشارت ضرورت لری مسکن تا ضرورت لری نو دا اقتصادی حرکت لپارا طول باید کارو بارو کی باید پدی خاطر باندی نو علیل دی چه دلتا او ترجیه دا غده خو موانی خود خارجانو پو مخ که زیادی دی لکشتاس او فرمایل افغانستان اوس محال دی بیندلی سویف سیستم از خبار پاتی دی او پاین زمان که د سسخه بهر پاتې دي د مالی سیستم د دنیا څخه نو قرضه نشي اخیستلای دي نړیوال مؤسسات لکه آی ایم ایف لکه ورلد بانک لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور اکزم بانکونه او په دې خاطر یوازنی منبع چې دی د داخلي منبع چې افغانان دي او هغوی ما عرض وکړ چې په اتشي لحاظ هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې شي او اوس هم هلته دي اوس هم تجارت کوي اوس هم په صنعت تقریبا 3000 کارخانه دي سره د ستونزو اوس هم دوی تولید کوي او لګیا دي.
مننه حافظ صاحب. محمد صاحب لکه څنګه چې حافظ صاحب هم اشاره ورته وکړه څنګه دا هیئت چې دا هیئت چلته تللی دی له افغان سوداګرو سره به هم وګوري دوی به هم وهڅوي دوی ته به کوم امتیاز قایل شي؟ مثلا لکه څومره چې زه خبر یم د افغانستان یو ډیر لوی سرمایه دار علي کوزي صاحب په ترکیه کې دی او ځینې وخت به په ځینو غونډو کې هم برخه اخیسته. فرضاً علي کوزي له کسانو چې په افغانستان کې ډېر زیات سرمایه ګذاري هم کړې رایه له دغه کسانو سره به وکتل شي دوی ته به ځینې امتیازات قایل شي؟
ډېره مهرباني خدای مغه مرکز مشر خو زموږ د هیئت مدیر محترم غړی د پاک افغان رئیس محترم خانجان علي کوزي صاحب سره دی.
نه بل علي کوزي
بل عبد الرحمن الکوزی باندې زه تقریبا حال نه پلرم چې دلته تشریف لري کنه لري ولې دغه سرمایه گذاری هلته شروع ده او په افغانستان کې غټه سرمایه گذاری کړه او هغه افغانستان کې ډېر ښه ارتباطات لري هلته سرمایه گذاری ده او سرمایه گذاری سي د افغانستان خلک او د سکتور منځ دی کوم ځخ پلني کې سلامونه زموږ ډېر درن مشر او اقتصادي چارپور ډېر لوړ متخصص جناب حفیظ صاحب ته وړاندې کوم د یو شي جوړې زما موضوع دغه ده دغه سفر هم په همدې موخه دی چې د افغان سوداګرو سره وګورو او د ترکی سوداګرو سره وګورو. په دې کې بل موخه په اقتصادي چارو کې موږ نه وینو. موږ غواړو چې خپل افغان سوداګر هم وهڅول سي چې کم مشکل کم خنډ دی په وړاندې سي باید افغانستان ته د نه راتلو خنډ دی او کم مشکل ان شاء الله کوشش وکړو چې د خیر سره دی افغانستان ته تشریف راوړي او واده هم سوي چې دی برځي ټول افغانان په دې متحد شي څنګه وکول شي په افغانستان کې سرمایه گذاري کې. موږ موخه سلام دغه د چې د افغانستان پر سرمایه گذاري کې د افغانستان په مادونو کې په ټولو برخو کې باید خپل افغانان برخه واخلي. افغانان باید خپل په مابین کې غټ سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او د غټ سهامي شرکت د لاري وکول سي چې د افغانستان په عمراني پروژه کې برخه واخلي. په تور د مثال لکه برق جناب محترم پیزي صاحب تشریف لري دې ته به تر معلومه ده موږ نوست کولای چې یو سوداګر په میلیونو ډالر سرمایه دی کې یا سل میلیون 200 میلیون 1500 میلیون 1500 میلیون. موږ غواړو چې دا سهامي شرکت تلاری ټول تجاران باید سیم گذاری که مثلا برق درته وایم برق په افغانستان کې یو مهمه او عمراني پروژه ده او د زیربنا د موږ تقریبا د کال د 400 میلیون ډالر برق موږ رانیسو او تاسو به تر معلومه چې افغانستان زغال هم لري او د اوبو پټنشلونه هم لري د بادي برق هم لري او سولري برق هم ارچا لري. تر دا اوسه پر تقریبا په افغانستان کې 50% ز فکر کوم یا 40% یا 20% خلک به د برق څخه استفاده نه کوي ولی په ډیرو په محدود شارو کې برق نسته او په کلو په باندې کې تقریبا خلک دی ډیر عادي سولر او بیټری څخه د برق لپاره استفاده کوي. نو دا ټول خلک برق ته ضرورت لري زموږ زراعت میکانیزه کولو ته ضرورت لري زموږ ترانزیت که موږ غواړو چې افغانستان جنوبی آسیا او مرکزی آسیا سر مشلو د دې د ترانزیت لپاره لارې چارې پکار دي او سرمایه گذاری پکار ده. په خپل د کوکنارو بجل چې اوس خلک پمبې ته مخه کړي ده یا هنګي ته مخه کړي ده د دې د میکانیزه کولو لپاره د دې د روش لپاره د دې چې موږ څنګه کولای شو د پمبې څخه غوړي جوړ کو او هغه پروژې چې د پفا پولیسي وي هغه پاپریکي چې وي د وغو د انکشاف پر کولو لپاره کم پلانونه باید وکړو. دا کېږي چې یوازې چې افغانستان د 20 کال جنگ تیر کړی دی او د دې لپاره لازم او ملزم ده چې موږ د خارجي متخصصینو په مرسته د خارجي سرمایه گذارانو په مرسته افغانستان کې پیسې ستاسو سرمایه گذاران پیسې لري ولی موږ غواړو چې زموږ پیسې باید پرداسي پر یو پلانینګ پروژو باندې ولګیږي چې هغه د افغانستان د اقتصادي رشته لپاره
مننه مومنسب. حافظی صاحب دې لپاره چې تاسو بیا لمرسی نو دا پوښتنه به وکړم تاسو له 2013 تر 2019 کلونو پورې د ایکو د اقتصادي همکاریو د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشي کوله او ترکیه هم د دې سازمان غړې ده. بیا هم که څه هم دا سوال یو ډول تکرار ده په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات د دې شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي؟
ترکان خو ډېر لیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. زه خو د 13 تر 14 پورې وم.
بله او
او وخت هم دوه دورې مرستیال وم د لوی رئیس دی ایکو تقریبا نه کاله پرله پسې زه ایکو کې وم او زموږ دفتر هم دلته په انقره کې دی اصلا د ترکانو سره مخصوصا د اوسنی رئیس اتاق چې اوولس کاله کېږي چې دی رئیس د اتاق د ترکیې دی نو ډېر مختصر سوداګر دی او د اعتماد وړ دی ځکه چې دا ټول د ترکیه سوداګری د خونو ازادي ترای ورکی د مقتدر صدق پرسونل چی د دې لیوال چې په افغانستان کې اوسو کې کله حقوقي معنی نه ترکان په معدنو کې د سلری لیوال چې تل کارو کې په ساختماني چارو کې په سړکانو کې په نور د مسکونی او تجارتي ساختمان لپاره دوی بالکل علاقه مندي لري ولې دا حقوقي معنی ځکه چې دوی خو د ناتو غړي هم پاتې شوي دي او دوی ځینې نور محدودیتونه لري په دې خاطر باندې هغه څوک چې د پخوا څخه دلته کار کوي هغوی کار کوي مثلا 777 والا چې دي هغوی د کجکي بند رغولي دي په عین زمان کې د کندهار د لمریز برښنا 15 میګاوات جوړ کړي دي هلته ډېر خلیجلی کوي اوس هلته د بتوني پایې جوړېږي د برق د انتقال لپاره چې مخکې د پاکستان سره روسي کېدل دا کارخانې هم دوی جوړ کړي دي نور د لیمک نومېږي یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې یو بل زازان نومېږي بل یې نورال دی دوی هم هلته غوښتل چې ما سره هم تماسونه کړي وو چې موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو که چېرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي
مننه حافظی صاحب چې په خبرونه کې په برخه سره واخسته کور ودان سره له مسؤلیتونه سلامت له حافظی صاحب سره خدای په منی وکم له ای خبرتیا وروسته به د مسلې هغه سیاسي اړخم را واخلو چې له سیاسي لحاظه آیا څومره امکانات شته لکه څنګه چې حافظی صاحب اشاره ورته وکړه چې ځینې حقوقي موانع د سرمایه گذاری مخه نیسي په افغانستان کې
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ
ازادي پڅپو کې پروګرام لا ازادي رادیو اوري د پروګرام موضوع مو د ترکیې سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپي احمد شبریم ستاسو کور په خبرونه کې مو میلمانه دی محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو سید زاکر شاه سادات د فیسبوک لاله یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات او خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي عالمی زبیر لیکلی دی چې مشته ستغه خبره کړې ده نو داس په وایم د لیکلی دی زما نظر لازم نشر کړی تاسو او ستاسو د رسنۍ کارکونکو د پردو غلامان دي وروره نه یو غلامان دا وطن شاید تر ډیرو په موږ باندې ګران وي خو په تا به هم ګران وي چې هم داسې فکر کوي عبدالحلیم شاکر لیکلی دی سلامونه اومنه د طالبان حکومت وای زموږ حکومت اوس اقتصادي پلوه خودکفا دی او په خپل عوایدو درېدلی ګران افغانستان په نوم یو لیکلی دی زموږ سفلای کړی او دغه اعلان کړی دی جمیل جهاد لیکلی دی د دوی تک به ترکیه ته کومه ګټه و نه کړي وحید امینی اوشت پیغام را سره شریک کړی دی له سلام وروسته لیکي ترکیه ته طالب چارواکو ورتک هیڅ ګټه نه لري او اسد الله محمد خیل لیکلی دی لایکونه مو زیات شي بده کوم شي بده دی هم بل موضوع لیکي او حکیم مسافر حکیمی لیکي د پیغام نل وصل کیږي پښتو یې لیکل دی خو نه په پښتو مست یې لیکل دی او افغان کینګ په نوم لیکل دی سمشتا غشتنه د ملا برادر څخه دی چې د خفاو رونو پر سر د لاس ورتیر کړي خوشاله دی کړي او دغه دی اوریدونکو پیغامونه چې لته سره شریک کړي لدوی مننه کوم چې ازادي رادیو سره خپل پیغامونه شریک کړي دي آزاد چې مخکې حافظی صاحب دا خبره کوله چې حقوقي موانع باید لري شي حقوقي موانع څه ډول لري کېدای شي چې پانګونې ته زمينه ډېره مساعد شي
شمازه په حقوقي لحاظ ته د هوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې د ملګری ملتونو د منشور لمخې د انټرنیشنل ترانزیکشن یا انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن د مخې نړیوال تجارتي راکړه ورکړه د قانون لمخې کیږي. دا قانون هغه وخت ممکن دی چې یو هیواد بل هیواد په رسمیت وپیژني. کله چې یو هیواد په سیاسي لحاظ په رسمیت نه دی پیژندل سوی په دې باندې مومنت صاحب حفظ دا بحث کوي چې یار لاس ژن نسو کښېنستلی. دا یو واقعیت دی. تاسو د نړۍ نړۍ ته دا نه شو ویلی چې موږ لاس ژن نسو کښېنستلی ځکه چې تاسو نه پېژنئ. نو د نړیوالې تجارتي راکړې ورکې انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن له مخې یو هیواد په بل هیواد کې پانګه اچونه کوي هغه باید رسمیت سره ولري، په رسمیت پېژندل شوي. فرض کړئ که سبا یوه ترکۍ کمپنۍ راځي، همدا د ملا برادر سفر نتیجه ورکوي او په افغانستان کې پانګه اچونه کوي، او هلته لکه مخکې چې ما په خپله خبره کې یادونه وکړه، دوی د یو حقوقي دوسیې سره مخ کېږي. دا دوسیه به په کومه محکمه کې حل کېږي؟ هغه محکمه چې هیڅ مشروعیت ونه لري، او که هغه محکمه چې هغه د افغانستان بهر وي، بېرته په ترکیه کې وي، نو مقابل لوری افغان لوری چې څوک سره دعوه لري که طالب دی یا نه دغه واکمني ده او که شخص دی، دغه په حق کې دا فیصله نشي کېدلی. دا خو طبیعي خبره ده. دا یو ډېر طبیعي حالت دی په محاکمو کې چې طرف نیول کېږي. دا یوه برخه چې د رسمیت پېژندنو بحث دی. دوم بحث دا دی، ما مخکې خپله خبره کې یادونه وکړه، چې د پانګوال داسې دي لکه دا کوترې او دا مرغان چې په ډېر مهارت باندې دا په چوچو او په دانو باندې سره راټولې، بیا چې وړه غونې شګه ور واچوي دا په هوا کېږي. پانګوال دپاره د هغه تر ټولو هغه هر څه هغه پانګه ده. د هغه دپاره ته په قانوني لحاظ کوم مسؤلیت لري که سبا چېرته بېرته دغسې حقوقي دعوه رامنځته کېږي او پرېکړه چې رامنځته کېږي، کومه تجارتي محکمه ته لري، د کوم قانون له مخې؟ کله چې موږ د اساسي قانون بحث کوو چې افغانستان یې نه لري، خو د هغه په رڼا کې عرفي قوانین راځي او په هغه کې بیا تجارتي قوانینو راځي چې هغه نړیوال ترانزیکشن او بیا داخلي پانګه اچونو ته مسؤلیت ورکوي، هغه په افغانستان کې مشروعیت نه لري. درېیم بحث دا دی، د کریډیټ لیټرز آف کریډیټ بحث دی. په نړیوالو پانګه اچونو کې بزنسونو کې دا د سندې لکه زموږ ځینې تجاران چې پخوا به یې په بوجیو کې پیسې یو بل ځای ته انتقالولې، کله چې نړیوال پانګه اچونې ساحې ته راځي، هغه د لیټر آف کریډیټ له مخې چې بېرته نړیوال معتبر بانکونه د هغو سرمایه لري، هغه په هغه کې حسابونه لري، هغه بانک هغه ته لیټر آف کریډیټ ورکوي. زه نه پوهېږم چې محمد صاحب لیټر آف کریډیټ په هکله باندې څومره معلومات لري، که نه زموږ سره شریک دا په افغانستان کې وجود نه لري، ځکه د افغانستان بانکي سیستم په نړیوال بانکي سیستم کې یو غیر قانوني سیستم دی. نن هغه هیڅ ډول نړیواله حواله نشي کولای. نو کله چې لیټر آف کریډیټ نوي، هغه ته بیا هلته قانوني موانع ایجاد شوي. لهذا اقتصاد سیاست د ملاتی ده او سیاست د اقتصاد د ملاتی ده. یو له بله البته په هیوادنۍ کچه دا د دوکانداري بحث نه دی، د دولتونو
داستاسو درې خبرې چې حقوقي دوسیه به څرنګه حل کېږي، قانوني مسؤلیت به څرنګه پانګوال ته ورکول کېږي، او د بانکونو ستونزه به له مومن صاحب سره شریکه کړو. مومن صاحب، که تاسو توضیح ورکړئ لطفا.
آزاد صاحب خبرې ما واورېدلې. زه فکر کوم چې دغونه معلومات به نه لرو، لکه آزاد صاحب ولي د افغانستان په کچه باندې یا د همسایګانو په کچه باندې تقریبا زموږ سره معلومات شته، او تقریبا دا معلومه خبره ده چې د افغان پانګوال دا دوه کاله تقریبا 6 میلیارډو ډالر افغانستان ته امپورټ شوی دی. دا څه نه دی شوی، دا دغه افغان سوداګرو په نوښت باندې موږ کړی. موږ په دې کې قناعت لرم زه د آزاد صاحب سره چې موږ به د حوالې د سیستم څخه کار وکړو. موږ ضرورت لرو چې بانکي سیستم ولرو، ولې څه وخت چې بانکي سیستم در باندې بندي د ملل متحد په قطعنامه کې یا د امریکا د مالیه وزارت په دغه کې هغه پر افغان سوداګرو باندې بندیز نشته، ولې بیا هم بانکونه د ډار له وجې څخه نس کولای چې د افغانستان پانګوالو ترانسفر وکړي. نو لهذا مشکلات دی په دې کې. ولې خو بیا هم موږ هغه خپل د کارونه پر مخ بیاوی. افغانستان څخه هم تقریبا تیر کال 2 میلیارد صادرات سیوه، چې دا په تیرو شلو کالو کې دا اولین ځل دی چې افغانستان څخه 2 میلیارد صادرات کیږي. یعنی په درې کال کې تقریبا موږ په درې کال د مخه موږ صادرات یو 160 میلیونه، په 1499 کال کې، په 1401 کال کې 1220 میلیونه، تیر کال په 1401 کال کې موږ په صادرات چې ودا 2 میلیارد ډالر ودا. دې پیسې هم را انتقال شوی دي، نورې پیسې هم انتقالات شروع دي بانکونه هم لږ لږ کار کوي خو په هغه صورت سره چې زموږ کارونه شاید باید دي چې د افغانستان ضرورت په هغه سویه سره کار نه کولای اوس چې کله ولې موږ غواړو چې موږ باید لکه نور مملکتونه چې کار کوي د ټولې دنیا سره پیسې ترانسفر کوي یا لیږي رالیږي یا نور سیستمونه دي لکه سویپ سیستم چې دی نور سیستمونه ملي سیستمونه چې دي دغه انټرنیشنل د ترانسپورت سیستمونه چې دي هغه سیستمونه باید ټول په افغانستان کې فعال شي. افغانستان ته تاسو وګورئ هر ورځ تقریبا یوازې د خوست ولایت تقریبا په میلیونو ډالر راځي چې دغه خلک په بهر کې دي او کار کوي. حاصل کیسه قندهار هرات ته افغانستان ته په میلیونو ډالر د ورځې راځي او دا خپل خلک خپل کورو ته رسېږي په میلیونو ډالر. دا څنګه دي چې راځي دا اګرځي کاروبار شروع دی ولې موږ غواړو موږ هم د نړۍ یو جز دی او موږ غواړو چې خپل کار یو قانوني کار وکړو. موږ نه غواړو کچېری موږ ډېر د حوالجات څخه کار وکړو. تاسو ته بهتره معلومه ده موږ پیسې د سپینې پیسو د لارې څخه توریږي ترڅو به موږ په حواله جاتو کې کار کوو. دغه تقریبا که موږ د غټو کمپنیو څخه کمشان رانیسو موږ مجوري د دوبۍ څخه خپل ترانسفر کوو
مشکلات په دوحه کې سي د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ کومې خبرې کېدې په راپور کې دا خبر هم شوی و چې ځینې تسهیلات امریکایانو طالبانو ته په بانکي سیستم کې ورکړي دي. دا څه تسهیلات
تقریبا دغه زه خو سم هم دلته په سفر کې ملز ما سره یاد شته نو در دا اوسه پر مشته نه دی رسیدلې چې کوم تحصیلات ورکړي. که چیرې په بانکي سیستم کې تحصیلات ورکړي دا فکر کوم د افغانستان د خلکو سره یو لوی همکاري ده چې ورکړي. موږ هم د په بانکي د اسانچاو غوښتن کوي چې باید موږ بانکي سیستم له کنور دنیا اسانچاوي ولري او د نور دنیا سره موږ د بانک د لارې وتلو ځنه هیڅ تاجر نه غواړي چې په یو غیر په یو داسې سیستم باندې د دنیا سره وصل سي چې هغه په دنیا کې اوس معمول څخه لویدلې دي. نو دا زموږ غوښتنه دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه افغانستان یو موږ د افغانستان حکومت سره هم ډیر وژه په وژه کار کوو. یعنی هغه تحصیلات چې تر منځ سوي دي شاید بعضي دوستان به په خارج کې تشریف ولري هلته به ناست چې موږ دلته شهیدان موږ د دې دغه کو د دې ډیر موږ دغه چې په افغانستان کې تقریبا د مخه در دي چې موږ د دوه کال در مخه هر اوستا شاید بس دل تدریس او انسانان د ورځې قتل کېدل. دا اوس د مابین جپلار سو سړی د بدخشان اتلای سکندر ته د کندهار اتلای سي بدخشان ته بل خوات للی دي. ارزو دغه د چنورم کارونو پر مخ لاس ملک توایفه نی ویل ته یو ترانزیت په یو موټر را بار کې په ترانزیت ته مشکلات پېښ دل اوس ترانزیت آسان چا ده تقریبا د 200 موټر سره ترانزیت په د تیر دوه کال کې تقریبا 300 موټر ته ختل دي. یعنی دغه تحصیلات چې تل دي موږ نه غواړو چې د لکما د مخم چې ویل نو کنړی پر رسمیت نه پیژني کزموش سی نه انتقال دلی د بانک خود لري نور به موږ بیکار کښنو په افغانستان کې به کاروبار نه روزګار باندې تاسو اطمینان در کوم چې په افغانستان کې به د روزګار به ان شاء الله د افغانستان خپل کور په دی باندې اخته دي چې قرار قرار او پدې روښانه سره د پرمخ ځي او ټول تدابیر ګوري چې په تدبیر سره به تدبیر باندې هیڅ حرکت نه کوي. ډیره مهرباني کماتي اجازه راکې کماتي اجازه راکې نظر سم هنیم سات واده در سره کړو هنیم سات پراسو نو کوم چې
مننه کور ودان چې خبرونه کوم برخه را سره واخسته.
ډیره مهرباني ډیره
سعادت صاحب کتاس تراشم د ترکیه ته د طالبانو پلاوی سفر وکړو تر دې مخکې قزاقستان ته سفر کوو او هلته هم جنې پانګونې وکړي. دې له خطر چې له افغانستان یو شمیر تکړه خلک هم وتلي دي په دې شک نسته سي هغه په اقتصاد پوهېدل او زده کړې کړي وي په دغه شرایطو کې کچیرته دغه کسان چې هغوی په اقتصادي چارو باندې سم نه پوهیږي او د اوږدې مودې له مخې هغه وکیل دی په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي ځینې ستونزې به رامنځته نه شي. ساده څه
خامخا د دې ستونزې به رامنځته کیږي لکه مخکې چې جناب آزاد ته ورته ډېر په جزئیاتو سره وضاحت ورکړ. دلته یو نړیوال تضمین تونون نه لري، دلته یو نړیوال معیار شتون نه لري، دلته یو نړیواله محکمه چې دا وی په اساس باندې فیصله وشي. دا شان به وي. ما مخکې ویل چې د دوی نیت به د خیرازې په حساب خوي خو طرز العمل غلط دی، بالکل غلط دی. او د طرز العمل یوازې په امیدونو په هیله نه کیږي. اگر کورنۍ وظیفې چې دوی ته سپارل شي د کورنۍ وظیفې نه چې دوی کامیاب سر پورته نه کی څنګه به د سیمې هیوادونه او نړۍ په دې اعتماد وکړي چې سره خپل کورنۍ کار کوي پاتې راغلی وي او په اصطلاح وایم ناکامه راشي، او د هغه نه بیا دا تمه ولري چې ما سره په دې برخه کې په اصطلاح ته پانګونه وکړه. هغوی چې په کورنۍ کې په حساب ناکام راغلی په خپل وظیفه کې، نو تاسو هلته مسلکي افراد مثلا په اساسي پوستونو کې چې هغوی واقعا کولی شي چې دغه ټولنه د دې حالت وباسي، نه شي کولی چې داسې کسانو باندې دې اعتماد او یوازې خو په طالب شاهي ملا شاهي باندې نظام چلیدلی نه شي. د یو ملک دوه کاله کې یو اساسي قانون نه رامنځته کېږي، یو تعلیمي نصاب نه رامنځته کېږي، د هغه تر څنګ ځینې نورې ناخوالې دلته وهلته د بشر حقوق په حساب تر پښو لاندې کېږي، سرعي محکمې ځینې کې لا کېږي. دغه ناخوالې دي دغه چې دننه په کور کې د دې دنده ده چې په دوه کاله کې دوی باید په دې بریالي شوي وای، او د دوی مثبت ګامونه هم باید سړه په ګوته کې، ولې نه کمکاري نظم چې دوی راوسته دی، کم د اعمار کارونه چې دوباره شروع کړي دي، هماغه پروژې چې کم د داشه صاحب غني د وخت نه پاتې دي، هغه نیم کله پاتو هغه بیرته چارې پیل کړي دي، یا د اوبو د مدیریت په هکله مثلا همداسې. لاکن دغه ټول شان تر څنګ چې تا نیمه بدنه فعال جوړي، ته په یو لاس باندې خو هیڅ نشي کولای، دا یو لاس به تا سره څوک دا دویم لاس درسته یو ځای نشي. تا ټولنه کې دا نیمه بدنه د فعال کړي دا دوه کاله د دې نقصان به څو کاله ګالو چې دا کوم کسان چې ستاجر وي ډاکټر یې نشوي، چې د آخر کال د پانتون انجینران نشول، ماستر یا په اصطلاح د اقتصاد پوهان وو، که دا اوس معلمین وو، دا نرسان، دا یو تولید نشو په دې د ټولې دروازې وربند کړي. دا ناممکنه ده که داسې تمه ولرو، لیکن د خپل کورنۍ کار دی باید تکمیل کړي، که چېرې هغه یې تکمیل کړو د ولس قدرت یې په حساب مشروع نظام جوړ کړو، بیا ته هغې نه تمه کولی شي چې نړۍ هم درسره ګام وکړي.
مننه سادت صاحب. آزاد صاحب، دا اوس چې تر دې برخې ته دې بحث را رسېدلی، یو اصلي موضوع دا وله چې د افغانستان په بانکونو باندې چې لګېدلي بندیزونه دي، دغو ستونزې جوړې کړي دي. مومن صاحب هم دا خبره کوله، څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې دغه بندیزونه به کله لرې شي؟
شیبر صاحب، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې اقتصاد او سیاست یو د بل سره تړلی دی، لازم او ملزوم دی، یو چې نه بیا بل وجود نه لري. دا بندیزونه هغه مهال لري کېږي کله چې تاسو دننه په افغانستان کې لومړی سیاسي مشروعیت پیدا کوئ او بیا نړیوال مشروعیت پیدا کوئ، او تر هغه وړاندې ځینې دي ساده ګامونه چې هغه دې باندې موږ تاسو په دا یو کال کې جو بحثونه په ګوتو، یو کال ډېر وخت وته، هغه ډېر ساده شیان چې ټول نړۍ د هر هیواد هر ډول اساسي قانون چې وي، په هر فکر چې وي، ټول مذاهب یو شي ته ټول ملامات ده، ټول سره ته شکر دی، هغه بشري قوانین دي چې ټول درنښت لري. په افغانستان کې دا هر ورځ ټول لاندې کیږي، کله چې بشري قوانین په دغه کچه باندې تر ټول لاندې کیږي، کله چې هلته د انساني کرامات چې دی په خپل د ویاندویان د مشران دا ویلي دي چې هغه کسان چې طالب نه وي، د طالب سره نه وي، په طالبي فکر نه وي، هغه حتی د حیثیت ادعا نه شي کولای. نو کله چې وضعیت په دې کچه باندې وي، تاسو هیڅ ډول نه شئ کولای چې نړۍ سره هممهاله هغه وکړي، قدم ووهئ. نو دغه مشروعیت په کور دننه او د باندې تر څو چې نه ترلاسه سوی، بانکي سیستم به همداسې فلج وي. د بانکي سیستم هغه برخه په دوحه کې چې تاسو له ښاغلي مومن څخه پوښتنه وکړله، او تاسو واده ولې د په شخصي لحاظ دی، او انسان په توګه دی، او افغان په توګه زه د تخورا ډېر درنښت لرم، اما په فني او مسلکي لحاظ دی د دې وړ نه دی چې دغلته ناشي. دی ولې تر کریډټ په هکله باندې معلومات لري، په دوحه کې چې کوم معلومات کومې خبرې شوي دي، هغه د افغانستان د بانکي سیستم هغه برخه چې هغه د بشري مرستې لاس چټکې کړي، د هغه بحثونه شوي دي. د طالب تر واکمنۍ لاندې کوم بانکي سیستم چې دی د دولت په شکل باندې، هغه بندیزونه به تر هغو پورې وي تر څو پوه شي په طالب کې په ټوله کچه باندې په نړیوال فرهنګ د منلو بدلون په کې رانه شي. او موږ چې د افغانستان د اقتصاد خبره کوو، مخکې مومن صاحب پاره ولاړې خبره وکړه چې خلک میلیونونه ډالر د ورځې افغانستان ته لېږي، خو همدغه مزدوران چې د باندې مزدوري کوي، کور ته لېږي، هلته یې خپلو خپلوان دي، همدغه چلوي. که نه د ملګرو ملتونو د راپور له مخې که دغه بشري مرستې نه وای، او دغه کاروبارونه چې خلک مزدوري کوي د باندې او کورو ته لېږي، دا که نه وای، افغانان به اوسل لوړې مړه کېدلی، شپږ نوي فیصده د دوه وخت ډوډۍ نه دي. د اقتصاد لپاره، د اقتصاد د رشد لپاره، ګورې تر ټولو مهمه موضوع ده، او هېواد تر ټولو ستره قوه، ستره پانګه هغه بشري قوه ده. نن د مغزي تخلیه کچه که موږ راواخلو، په تیر کال د راپورونو له مخې چې همدغه ستاسو د رسنۍ کې موږ تاسو خبرې پر کړې دي، تر شپږ سوه ډېر تیر کال تر شپږ سوه ډېر د کابل پوهنتون استادان له افغانستان څخه ووتل.
په د هر مسلک خلک افغانستان ته وتلي دي او هر مسلک الته خپل اقتصاد د پونتون انسان او تلیفون ټول خوندان او تل د اقتصاد د مسلین دی پربند کول د اقتصاد خصوصي پونتون د شیما نو کله چې ستا نوی فیصد مغزي تخلیه له هوا څخه جریان ولري یا کادر له هوا څخه وتلي ترکیه نه چې د امریکا کمپنۍ مال ته ولاړ شي په چا کې په ملا خو نه شي کولای.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
ساده څه دې له خطر چې دا پروگرام راغون کو په اوسنیو شرایطو کې چې دغه طالبان هم هلې ځلې شروع کړې دي او قزاقستان ته سفر وکړو او اوس ترکیې ته سفر کوي او غواړي چې پانګونه را جلب کړي دوی خپل دغه تبلیغ کوي چې په افغانستان کې امنیت دی وضعیت په کومه خوا روان شي آیا پانګونې به را جلب شي او که دا وړې پانګونې هم را جلب شي وضعیت په اقتصادي او څه بهتره شي ورسره او که نه او که نه کېږي څه باید وشي
دا ټول دې پورې مضبوط دي چې سړی دغه لومړنۍ خښته د دیوال څنګه دي که دا لومړنۍ خښته د کږه کېښوده دا دیوال تر پایه پورې کوږ ځي. ما مخکې ارزونه وکړه چې د دې ټولو شیانو دپاره اساسي بنسټ په دننه هېواد کې مشروعیت دی، په دننه هېواد کې اعتماد ترلاسه کول دی، مسلکي نظام جوړول دی، او د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې ځان عیارول دی، لکه نور و 50 اسلامي هیوادونو چې ځان جوړ کړي، بیا په گاوند کې دا سالم رابط ایجادول د همدغې مشروعیتونو په اساس باندې کېږي، دا یو اعتماد فضا جوړیږي. بیا چې تاسو مثلا نړیوال قوانین ته تمکین کوئ د هغه تر سیوري لاندې خپل اساسي قانون ته بنسټ ورکوئ، او بیا ستاسو اساسي قانون مثلا که تیر اساسي قانون کې هر نقصان وي چې دوی وایي چې د شرع خلاف، هغه مادي دي اصلاح په دې دوه کال کې د اقل دی که دومره کس پیدا نشه چې یو تعلیمي نصاب جوړ کړي یا اساسي قانون اصلاح کړي، یا د اقل دی په ابتدا کې ویل چې د زار شاد وخت اساسي قانون وکړي، ولیکن تر پای پورې تر ننه پورې چا وضاحت ورنه کړ. لنډمهاله اوږدمهاله پلانونه معلوم نه دي. غیر مسلکي افراد په مسلکي پوستونو کې لکه خکل شوي دي د مدرسونه، یعنی ولس یو دیوا کې پاده، لکه مخکې چې آزاد صاحب ویل ډېر مسلکي استادان دې ته اړ شول، تر شپږ سوه زیات چې دوی بهر ته ووځي، نه دپاره چې نوره چاره یې نه وه، دروازې هغه ورته بندې شوې، او د هغې تر څنګ ځینې استادانو سره د په نورو چینلونو کې روزمره په یوټیوبرانو سره ګوري چې په خارونو کې مرکې کوي، سړي زړه ټوټې ټوټې کېږي چې استاد خپل د ماسټرۍ سره یا د پی ایچ ډی سره د کراچۍ شاته ولاړ، یا ترکاري خرڅوي یا چپلکې او یا مثلا پکوړې جوړوي یا بولاني. ایا دا د افغانستان په تاریخ کې دا کله تکرار شوی؟ وخوا موږ خو د شورویانو په اشغال هم چې معاصره و د هرې خوانه موږ داسې فعالیت لا نه و لیدلی. نو دغه شیان اصلاح غواړي، ته چې اوس وایي چې ته حاکمیت لرې په څلور دېرش ولایتونو کې، جګړه نشته، ګرچې د جګړې یو طرف عمده لامل تاسو وي، لیکن اوس چې نشته خو دغه نور شرایط ته اوس پام وکړي. د حاکمیت چې ستاسو تر لاس لاندې دی، د افغانستان اساسي قانون خلکو ته په مخ واچوئ، نصاب زر تر زره په مخ واچوئ، خویندو لورګانو باندې تعلیم دروازې کار دروازې بندې کړي، دا خلاصې کړي، بیا نړیوالو ته چیلنج وکړي چې ښه دا وګورئ، دغه مونږ دا وکړو دا وکړو دا وکړو، تاسو ویلو مونږ خپل کارخانګي خلاصه کړې ده، کورنۍ کار مو اوس تاسو راته وایي چې تاسو د نړیوال قانون لاندې څنګه راسره مراده کوئ.
مننه صادق صاحب. په لنډو به د آزاد صاحب نظر هم واخلم. آزاد صاحب، تاسو څومره هیله من یاست او څومره ناهیلي؟
روان وضعیت ته پکتو او د دوه کلنې مشاهده ته پکتو، همدارنګه د طالبانو موقف ته د دوه کلو ته پکتو، په دغه ډول چې وضعیت روان دی، ناهیلي ډېروي او سربلې په افغانستان کې روان دی، په ځانګړې توګه د عام ولس سره چې څه ډول برخورد کیږي او هغه د سره کوم وضعیت سره مخ دی، دا ناهیلي ډېروي. لاکن زه بیا هم هیله مند یم چې که ژر وي که ناوخته وي تغییر به راځي، ځکه دا وضعیت همدغسې دوام نشي موملی. نړیوال مجبور مکلف دي چې د افغانستان په قضیه کې مداخله وکړي، هغه ډول چې افغانان غواړي هغسې مداخله به تر اوږده پورې کېږي او دا وضعیت به بدېږي. لیکن څه چې طالبان که هلې ځلې هم کوي د افغانستان د اقتصاد دپاره، لکه دا اوس یا د افغانستان د نورو بهبودۍ دپاره، هغو کې هغه ظرفیت نشته که حتی نیت یې سل فیصده هم سم یغه یې نشي کولی، نو لحاظه د هغه ادرسه توقع نشته. خو په ټوله کې د یو ښه افغانستان دپاره د هلو ځلو دروازې اوس هم پرانیستي دي او دا کار به کېږي خدای کول.
ډیره مننه آزاد صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. ساده صاحب له تاسو هم منندوی یم. له یونس مومند هم مننه کوم چې په خپرونه کې ګډون وکړ، او همدارس له زرخ شافیزي صاحب څخه مننه کوم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
Should I?